دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجله ته خره غلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې ارګوي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي او د دولت مرکچې پلاوی به په قطر کې پاتې شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. سلام، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي او په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې دا ډول تګلاره کولای سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې له تړونو سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکایانو. د خلیلزاد پټکو دا ډول تحریکونکي خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نه سي کولای. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند اسانی لګیت وویل چې په هلمند او فراه ولایتونو کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ سوي او د دوحې له تړونه سرغړونه نه ده. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جن محمد ازادي رادیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
تقریباً پولیس دو کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراوت امنیه قمندان ویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیره معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځې رئیس پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوی او د چارواکو په خبره طالبانو د یادې ولسوالۍ د بازار په سلمتری کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ او جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شاسوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په کوټې اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ای مسؤول ایو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې و وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلا بند کړي او مرستې نه ورسیږي. وزارت دفاع ویلي چې دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو شمیر تر 250,000 واوښت. د خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو اوو ورځو کې د کورونا وایرس د لوی پیښو د 40 سلنې ډیروالی ثبت کړی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا وایرس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې اکتوبر پر اولسمه څه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمېره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شوي کسانو شمېر تر 40 میلیونه واوښت. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلې لري. دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ سي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړی ده، چیرې چې نوموړي له اګست میاشتې راهیسې د مسمومېدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالني چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپټمبر په 22 له روغتونه رخصت سو، ویلي د هرې ورځې په تېرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. و باورې چې د ولسمشر اشرف غنی ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي.
موږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
دا موضوع به د امنیتي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په بلخ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
جنگ بود ما طالب گرفت جای ما، یعنی خیمه شب و روز میگست می ما کوی نمی جا غلط دیم یالی که آمدیم بیاد پس هم رفته نمیتون.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د دې هیواد په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته رابولم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د طالبانو لخوا جګړو ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویاند وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به په قطر کې پاتې وي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده او نور جزئیات اوروي. بله فیروزه.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ځانګړې توګه هلمند، بدخشان او میدان وردګ ولایتونو کې جګړې زور اخیستی. افغان حکومت وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو شدت د تاوتریخوالي سره به د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو د هڅو په برخه کې شاتګ ونه کړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په بدخشان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د طالبانو د حملو په ځانګړې توګه په غور ولایت کې د یو خونړي بم د چاودنې په غبرګون کې وویل چې حکومت له قطر نه د مراکچی پلا وی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، او په خبره په قطر کې د طالبانو رهبران پوسی چې د خلکو د وژلو مسولین دوی دي.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. مونږ حیات قطر کې دي، مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو، خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زمونږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه سته چې د افغانستان له زندانونو له یو شمېر آزاد شویو طالبانیانو بیرته د جګړو لیکو ته تللي، او دا په خبره په ښکاره توګه د افغانستان د خلکو د احساساتو او د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو نه استفاده ده. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. ښاغلی خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې له دې وروسته د تاوتریخوالی کم سي، او د سولې د خبرو او د دوی او طالبانو ترمنځ د توافق پلي کېدو ته زمینه برابر سي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا 16 فیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې د طالبانو د خونړی بم د چودنې په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا وینه تویدنه باید زر تر زره ودرېږي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازولي هم په یو ټویټ کې لیکلي د سولې لار باید د خبرو له لارې تر سره سینه په وژنو. مخکې تر دې طالبانو د داسې حملو پلان رد کړی چې په ملکیانو ته مرګزو بلوا وړي، خو افغان حکومت وایي چې طالبان داسې حملې کوي او یا هم زمینه ورته برابروي چې د نورو ډلو لوري داسې حملې وسي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال په بدخشان کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلی او سقوط یې کړی، او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. همدارنګه د دولتي ځواکونو د محاصرې راپورونه هم ورکړل کیږي. تکال صاحب، په هلمند کې هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، که څه هم د تیر په پرتله اوس د جګړې د کموالي خبره کیږي، خو د پوځیانو تر څنګ دغه جګړو کې ملکیان ته هم مرګ ژوبل اړولې او شاوخوا 15,000 خلک یې له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. بله تکال صاحب،
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې له کابله یې په داسې حال کې چې جګړو په افغانستان کې زور اخیستی، د افغانستان د دولت د ویان صدیق صدیقی د څرګندونو جزئیات اورول چې نوموړی وایي د طالبانو لخوا د جګړو تودول به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ولسي جرګې د تیره دوره کې د امنیتي دفاعي کمیسیون غړی سالم محمد صالح د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده او غواړو دا موضوع لږ نور ورسره وشاربو. صالح صاحب، اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ طالبانو د امریکا د غوښتنې ته چې خپلې حملې بندې کړي تر اوسه غوږ نه دی نیولی، فکر کوئ د دوی ترمنځ اعتماد له منځه تللی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو د افغانستان مجاهد ولس ته وړاندې کوم. وګورئ دې کې افغانستان جنگ کومو وګورو نو دا یو ساده جنگ نه دی، دا یو منطقوي او خاص کر استخباراتي جنگ دی. نو دې کې په اخرو کې جنگ زور اخیسته دی د طالبانو او د امریکا په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده، هم په یو بل باندې تورونه لګوي چې دوی سرغړونه کړې دي. خو دغه څه مشکلات روان دي او تر اوسه پورې جنگ په دې پرځای خلکو امیدونه او د افغانستان ولس امید دا و چې د سولې خبرې به شروع شي او جنگونه به کم شي، ولې متاسفانه هغه څه ونه شوه. جنگونه زور اخیسته دي. نو دغه انتخابونه په یو بل باندې کوي. د یک شک نشته چې طالبان هم په دې اخرو کې په ځینې ولایتونو باندې
سالسه دوره خوې پر یو بل باندې تورونم لګی، مخصن په دې ورستیو کې ورسته لدی چې امریکایانو په هلمند کې د طالبانو پر سنگرونو هوایی حمله وکړي، طالبانو سخت اعتراض وکاو. د دوی ترمنز هغه اعتماد چې په تیرو څو میاشتو کې د قطر د موافقه لاسلیک نه ورسته ښکارېده، هغه له منځه تللی؟
نه، وګورئ دې شک نشته چې عملي شوی هم نه دی. خو ډېر په سلو کې 95% وو چې هغه دوړو په منځ کې چې کومه موافقه شوې ده هغې ته یو بل ته ژبن پاتې شوي دي. که تاسې وګورئ د موافقې نه وروسته په امریکایانو یا په بهرني ځواکونو باندې حمله نه ده شوې، او دوی هغې وخت کې متویلي وو چې د دې معدم دا وه چې په لویو ښارونو مابلې نه کوي. نو کله چې هلمند لوی ښار دی چې په هغې حملې وکړي، نو امریکایان مجبور شو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو دفاع وکړي.
بله، مګر کله چې امریکایي لوري له طالبانو غواړي چې حمله بندې کړي، طالبان غوږ نه نیسي، ولې؟
نو زما په نظر باندې هغه وخت سره طالبان د سوي چې زموږ موافقه د تاسو سره شوې ده، موږ تر څو پورې چې افغانستان حکومت خبرو ته غاړه نه ویخي، زموږ شرطونو ته غاړه نه ویخي، دوی په دې عملو ته زور ورکوي. یو دې شک نشته دی چې د دواړو د امریکا او د طالبان منځ کې دونه ډېره بېدباري نشته. صرف تصور به زموږ دا وي، خو هغې هوډ دا دی چې دواړه خپل موافقې ته ژمن پاتې کېږي. مشکل دلته د افغانستان او د طالبانو په منځ کې.
بله صالح صاحب، په قطر کې د سولې خبرې څومره زیانمنېدای شي، مخصوصا چې امریکا یې منځګړتوب کوي؟
ګورې دې شک نشته دی، دغه یو ډېره ملي پروسه ده او د ټولې دنیا او خاص کر د افغانستان ولس او سترګې په لاره، ولې متاسفانه څنګه چې لازمه ده هغه د اولې ورځې نه هغه اقدام په ښه شان سره ونه شو. نو دلته دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي، او کله چې دواړه طرفونه په خپلو خبرو ټینګ ودرېږي نو دلته منځګړتوب ته ضرورت دی. او د دنیا اصول هم دا دي چې هیڅ وخت کې دواړه مدیان په یو میز باندې نشي جوړېدې او نه لارې ته راتللی شي. که تاریخ په اوږدو کې وګوري په داسې یو مرجع وي چې د دواړو خبره واوري، بیا خو ته ښه ووایي بدو ته بد ووایي. زه د اولې ورځې نه د دې په خبرو منې شک لرم چې دغه خبرې چې دواړه طرفونه په میز ناسي دندې نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه. بله،
خبره دا ده چې دې موضوع سرچپه شروع کړل. دا 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 زما په نظر منی صرف وخت ضایع کوونه ده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه سالی صاحب، چې ستاسو په نظر حکومت او طالبان په رښتیا هم د سولې روانو خبرو ته ژمن دي او که د امریکا د فشار په نتیجه کې په دوحه کې خبرو ته ناست دي؟
زما چې څونه نظر دی، زما خپل تحلیل دا ده چې سولې ته ژمن نه دي. که چېرته دواړه غاړې سولې ته ژمن وي، نو دی په تاریخ کې داسې یوه بېلګه موږ ته نشي ویلی چې دی دواړه جانبیان چې خپل منځ کې په جنګ اخته دي او هغه د یو میز ته کښېني او دی نتیجې ته ورسېږي. نه، دلته باید درېمګړی وي، څوک وي چې د دواړو خبرې واوري او د هغې نه وروسته په دې فشار راوړي چې ستا خبره غلطه ده یا ستا خبره ښه ده یا دا تطبیقولو وړ ده. دلته داسې څه نشته، دواړه په میز ناست دي او یو وایي ته به دا وکړې، بل وایي زه به دا وکړم. نو دغه موږ دې نتیجې ته رسېږو چې دغه خبرې نتیجه نه ورکوي. دل طرف ته د حکومت طرفداران ټول هلته ناست دي، بل هغه طرف ته ټول جنګي کسان ناست دي. نو زما په نظر منې امید نه لرو دغه خبرو نه.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی صالح محمد صالح و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې ناجی ساپی چمتو کړي دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د انترو 15 سلنه حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې 10 سلنه، په کندهار کې 10 او په فاریاب کې 15 سلنه د انترو حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انترو 370 هکټار باغونه جوړ شوي چې نږدې 8000 ټنه انزر تولید شوي او دغه باغونه تر ډیره د هرات په زنده جان، انجیل، غوریان او ګذري ولسوالیو کې دي. خغلی رستمی د فاریاب د انزرو حاصلاتو ته په اشاره وویل چې 15.6 هکټار کې باغونه موجود دي چې نږدې 378 میټریک ټنه انزر پکې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د کندهار د میانشین، ډنډ، ارغنداب، خاکریز او شاوریکوټ ولسوالیو له باغونو 10000 میټریک ټنه انزر لاسته راغلي دي. تېر کال په ټول افغانستان کې 25000 ټنه انزر تولید شوي وو. په کور دننه د 1 کیلو انزرو بیه سلو افغانۍ اوړي، خو بزګران وایي چې بهر ته یې باید صادرات پیل شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورتوایی د حیرتان لارې په پرانستل کېدو سره به د افغانستان او ازبکستان په سوداګریزو اړیکو مثبت اغېز وکړي. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له 8 میاشتو تړل کېدو وروسته تېره ورځ ناوخته د افغان ازبک سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانستل شوه، خو نوموړي وویل لا هم په سرحدي ترمز ښار کې د کورونا ویروس ازموینه کېږي او هغه کسان چې ازموینه مثبته وي ازبک ماموران یې د درملنې لپاره ترمز ښار کې قرنطین کوي او درمل نه کیږي. د راپورونو په اساس د کورونا ویروس لخبرې دوه وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کېده. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 400 افغانۍ.
سموګ راګله ازادي رادیو ورې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیواله مسلې ته. د نوومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لنجدې کېدو سره دواړو کاندیدانو، جمهوریپال ډونالد ترامپ او دیموکرات جو بایدن، خپل انتخاباتي کمپاینونه هم ګړندې کړي دي. دواړو کاندیدانو پرون ورځ په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې 4 کاله مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو د بل مخالفو ګوندونو ته رایې ورکړې وې. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبې د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول لویدیځو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نیوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوري پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکو دې ته وهڅول چې خپل رای وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوسټ لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوسټ لارې دومره کسان رای ورکوي او علت هم د کورونا خپره شوې و بعد چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رای په مرکزونو کې د خلکو له ګڼه ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایرس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لپی یو سټوډیو د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله 209,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دې بې ځایه شویو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې د نامنیو له کبله له ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو څخه د ښار ته رارسېدلي. په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي.
سوریا همراه 13 کاله عمر لري او په بلخ کې د نام نه لامل یو لزرګونو به ځای شو یو ده. هغه په تازګۍ سره د کشندې ولسوالۍ له مرکز څخه د مزار شریف ښار د سویل ختیځ لور ته په 40 کیلومتر فاصله کې د همدرد کمپ یو کې کېدی ته پناه راوړي. سوریا وایي چې د طالبانو سیمه ییزو جنگیالیو یو پلار هدایت الله د مزار شریف کشندې په لار په ناڅرګند علت په ډزو سره وژلای دی. د بلخ امنیتي چارواکو په خبره چې کشندې دغه ولایت لاتو نام نو ولسوالۍ یو ده چې پر ډیری برخو یې طالبان واک لري. سوریا ازادي راډیو ته وویل چې له خپل امیندواره مور او دوه خویندو سره له جګړې تښتېدلې ترڅو د خپل پلار له برخلیک سره مخ نشي.
سرپرست مې یو پلار و، هغه هم شهید شو. زه خپل کار نه کوم، دلته څه کار شته چې یو ښځه یې ترسره کړي؟
سوریا چې د پلار د مرګ غم ورته لانه وای دی وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره چمتو ده چې په ژوند کې هر تاوان ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل که طالبان سوله وکړي دا به د خپل پلار وینا وروبخي.
میخوایم سول کنه دیگه، نه میخوایم که سو دختری او بچه یتیم شه، نه میخوایم مثل مدد
غوړم چې سوله وکړي، نه غوړم چې بیا هم هیڅ یو هلک یا انجلې پلار له لاس ورکړي او زموږ په شان تر کې کده یو لاندې ژوند وکړي. بس دا نه غوړم په هیڅ کوټ کې ماته موشي په هغه پیمانه چې خزي به وشي او اولادونه یتیمان دي. همدبره بس دا
د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو هیئت ترمنز د روغې جوړې د خبرو لړۍ څخه باندې یو میاشت دمخه په قطر کې افتتاح شوه، خو له هم دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پای لپاره په یوه کړنلاره سره موافق شي. په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د پخوا په شان دوام لري. په تازګۍ سره طالبانو د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په ډیرو برخو پراخې حملې کړې او د چارواکو په خبره له امله یې 15,000 وګړي بې ځایه شوي. دلته د مزار شریف په همدرد کمپ کې په تازګۍ سره 1500 کورنۍ د نامنۍ له وچې راغلي دي. دوی له زارې، کشندې او شولګرې ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي. همیرا له دغې ډلې یوه بله بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې کور یې په کشندې ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې ویجاړ شو او خپل 50 کیلومتره لار پلې له جګړې تښتېدلې ده. همیرا وایي له یوې میاشتې را په دېخوا په دغه کمپ کې ده چې شپه ورځ له وچې ډوډۍ او سړو اوبو سره تېروي. د همیرا په خبره په کمپ کې د بشري مرستو څرک نه لګېږي.
جنګ بودم ما او طالب گرفت جای ما.
اینجا وضعیت زندگیتان چه قسمه است؟
چه قسمه است؟ اونو ببینین. یعنی خایم شب و روز میگست. نه ما که اینم یه غلطی نه اینجا که آمدن یه پس هم رفته نمیتون.
ده بلخ ده کدوالو اداری ویلی چه پا مجموعی ده ولایت سر کورنی ده ده ولایت مرکز سه ده جگره لامله لانام نو ولسوالو یا و گواندی ولایتونو سخه را بزای شویدی. ده ملگر ملتنو ده مرستو ده همغاگی اداره یا اوچا ده راپور پاس هست چه ده 2000 میلادی کال پا لومنه یولاسو میاشتو که پا طول افغانستان که نگده 209,000 کسان ده روان نامنه ده ملا بزای شویدی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجي ساپي د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوي.
هشت صبح ورځپاڼې د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلي چې په روانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات او وختي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د جګړې شدت ښیي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسېدلې او طالبانو د دوحې ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمېدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې پخوا داسې هیلې راټوکېدلې وې چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې دغو سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه تنده شوې ده. مسیر ورځپاڼې د غور په مرکز کې وروستۍ چاودنې ته په پام لیکلي، که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا سمه ده چې سولې روانې خبرې د دې پر ځای چې د دواړو اړخونو په خوښه او رضا روانې وي، تر ډېره د امریکا په خوښه او فشار مخته ځي، خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لوري پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم وروستیو خونړیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې په ملي او نړیواله کچه له طالبانو د اوربان یا هم تاوتریخوالي کمېدو غوښتنې شوي او طالبانو هم خپله له امریکا سره د دوحې په تړون کې دا مسله منلې وه. لیکوال لیکي چې امریکایي استازي څو ځله په دې برخه کې طالب استازي لیدلي او ژمنې ترې اخیستې دي او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ته ژمنه ورکړې چې د دوحې د موافقې له ژمنو سره سم به پر ښارونو بریدونه نه کوي او تاوتریخوالی به کموي. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې له وروستیو بریدونو د پاکستان او له پاکستان سره د ملګري دښمن اصلي موخه دا ده چې په هلمند کې ګډوډي رامنځته کړي او د تریاکو پراخې کرکیلې ته لاره پرانیزي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونو ته چې د افغان بی سیم په 1813 شمېره مو ازادۍ رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب لیکي په دیراود ولسوالۍ کې باید طالبان او افغان دولت د ولسي خلکو تلفاتو ته جدي پام وکړي، ځکه چې هلته شدید جنګ روان دی. عبدالواحد مدقق له کندهار نه لیکي، که طالبان او حکومت په رښتیا هم د سولې اراده لري، لومړی باید روان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي اصلا وسلوال طالبان سوله نه غواړي، ځکه طالبان اوس په سوله کې بهانې لټوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، په قطر کې د سولې روان مذاکرات د وخت ضایع کول او د خلکو سترګو ته د خاورو اچول دي. عنایت الله له زابل نه لیکي، دا چې سیاسي بحثونه ګرم شوي دي نو سوله له لوی خطر سره مخامخ ده. او عبدالعلي عبدالولي عابد د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ نه لیکي، طالبان سوله نه غواړي، د پردیو په واسطه جنگ ته دوام ورکوي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز باس لرو. په دې خبرونه کې به نن به هم د افغان حکومت د ویان صدیق صدیقی د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو او شنونکو سره بحث وکړو چې وایي د افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او د طالبانو حملې به د دوی ژمنه زیانمنه نه کړي. خو له هغه مخکې دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیه قومندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو دوی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا پشا سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتون ته انتقال سوي دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مړه شوي شمیر تر 250,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین ته خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدو تر بولم. د بحث فیروزه عزیزی په دې بحث کې البته ستاسو قربانه ده. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
دا ازادي رادیو قلم اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې استئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د 6 ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په 3-4 ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې دی وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برا سره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنه ولرو لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس لرلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز العملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي، آن دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظامیان هم تلفات ورکوي، خلک له خپلو مینو بې ځایه کیږي. دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي؟ په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دې ته د تاسو له نظره څه د دې لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته، څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه، سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه ابعاد دي، یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسله دغسې یو حالت ته ورسوله چې په د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو، چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي، کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 60,000 یا 70,000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکو، نو موږ شونی ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب، نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو. آغا صاحب، البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا، راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او لال صاحب ته او نور اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په پخابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي، لکه عراق واخله او کندهار واخله او جلال آباد واخله او کابل واخله، مزار واخله مثلا د جنوبي واخله، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شي دي، د دې عامل په باب باندې دونه وایم چې دلته یو زمینی عامل لري او لفظي عامل لري ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای دې جنگونه دي روان دي او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنگونه جریان لري، او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلی دي د دغو جنگو هغه د خپل د خارجانو سبب مثلا سات چې جاره او توڅه چې د باندې خارجي ملري مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړل چې په لاس ورځي کې به موږ بین الافغاني مذاکرات ته رسېږو، بندیان به خلاص شي، خو هغه په شپږ میاشت کې راغله، ځکه چې د بندیان خلاصون اول د دې دپاره جوړ شوي وو چې بندیان یو ذریعه وګرځېږي د اعتماد دپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځېږي. خو تزه یې د دې چې اعتماد سازي په بندیانو خلاصون باندې راشي هغه بې اعتمادي راغله، ځکه چې په دغه شپږ میاشتو کې ډېر خلک په افغانستان کې تل شول، مثلا د طالب په طرف کې، د حکومت په طرف کې، د ملت په طرف کې، نو دا خود بې اعتمادي راولي. او دوهمه خبره دا و چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل توافقنامې تر شا نه یې درېدله، که اوس چې اوس په دې بعض شیانو باندې اختلاف دي، په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافقنامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله، بین الافغاني مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله، په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې، خارجان او توافقنامه شاته نه ودرېدل. ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغاني مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېر لوی ګټه ده چې دوی به په خپل منځ وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو، واجب د سولې امر راوستل، او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځ وي. نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده، دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې، نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیری خارجان او طالبان بیرته په خپله خبره باندې د ثور د فرغ غور ونه کې، او په دې سره کښېننی چې دا جنگ ولې وشو، دا نقص چا وکړي، طالب وکړي، حکومت وکړي، چا د طالب وکړي، امریکایانو وکړي، نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کې چې ملت ته دا ښکاره نه کې زه پرې کوم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي. بله خبره دا دونه کوم چې دغه کلی د جنگ چې دی چې خارجان دا غواړي چې په بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس پر خیر واقع شي، لکه تاسو یو څو ورځې دمخه واورېدل چې خارجان او افغانان نه سره جوړېږي، په مابین کې مشکوله چې د دې خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ نور نو نشي جوړېدای، په دې کې د استعداد نشته، نو موږ د دې په مابین کې چې ملت ته ورکول شي، ملت ته چې کلي ورکول شي، ملت په دې کې دغه سیمرت کولای شي چې دا تضمین وکړي، ملت کولای شي چې دا جنگ بند کړي، ملت کولای شي چې ملامت ته په ملامت مت وای، سلامت ته په سلامت وای، ملت کولای شي چې دواړه طرفونه سلامت چا سره.
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله، د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل، دوی ویلي چې یوازې د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ، د دوی مسله حل شوه، خو یوازې د افغانانو موضوع ده. ولې تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل شي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي؟ په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده باید دا فضا ایجاد شي، مګر ولې د داسې فضا ایجادول دپاره، یا د داسې فضا د ایجادېدو برعکس اوس جګړه روانه ده، ملکیانو ته هم پکې مرګ زوب لاوړي په ورځني ډول. موږ او تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې، هر سیمه کې د ملکیانو د وزلو شاهدان یاستو، پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نه شي، او یا هم هیڅ ونه اوسي؟
او ما دې ته اشاره وکړه، اوس بیا هم وایم، یو ډول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبل چې هر طرف کوي، باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی، او چې طالب کوي، چې حکومت کوي، دا څه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل، امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو، هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای، او د مثلا د بندیانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي، اعتماد منځته نه راغلی، ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او زرای هغه په کار واچوله په عملي کار جنوانه ختی د دې نقل د دې طرف اوس مثلا مسولیت ادا نه کی لکه د بنجان په خلاصونه کې عاقبت مرتشول د لچ شپږ میاشتې وروسته بنجان دې خلاص کړل دې په حکومت باندې زور راوستل چې د بنجان به شکایت خو په غلط ورځې کې به زور راوستل وای په شل ورځې کې به راوستل وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا د هغې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي په ښاغلي وای بیا به په بین الافغاني مذاکرات کې یو شروع کړل دوی به د دې خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا زه ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبر د بنجان د توافقنامې په اساس باندې خلاص شول هغه مبنا توافقنامه وه دا اوس چې په قطر کې خبرې شروع شوې د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي خو د خارجیان به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا کار دوی نه وتي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان دې په طالب باندې نو قص کار تاوان کوي دا دې سره ثابت کړي چې فرق شي دي ملت دې را خبره ستاره راو باسي چې نو قص اصلي چا کړی دي نو بیا هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلې د ملت خلکو
مننه اغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې اغا صاحب وایي وایي نړیوال ټولنې یا ځنګړی توګه امریکا خپل مسولیت نه دی ادا کړای آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکرات لپاره د باور فضا رامنځته شي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅونه شاتګ نه کوي د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولاله نور نه منګ ته د منلو وړ دي نه ولست د منلو وړ دي منګ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په منګ ته پل شوې ده بهر د خانه خو منګ په هر بهرنین په پریږدو دی افغان په هیڅ باندې مسولیت په قبول کې چې ما څه کړی دي آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې راوغورځو نو زه به راغورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک راکوي بهرنی خو بمونه راکوي بهرنی خو اسلحې راکوي په بهرنیان خو جازونه راکوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلیم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید من کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هر ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهیتي وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو د پنن سیوان سوله وګوره د پن په پرېکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغه سي نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کیږي تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کیږي تیرې سولې تسلسل دی اغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده په هغې کې نه وي هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې په قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو د جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتی وي د ولس په اوګو باندې پرتی وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو د دوی په اوګو باندې بار خو د دوی په غاړه کې ورواچولو دوی یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د مس مخې دواړو خواو ته ناستې نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی موږ به وګورو که دغه چا چنی دوی وهی منګه تاسو ګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي چې حال دا دی چې هغه سه په دې پوهیږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسو هیڅکله توس کېدلی نه شي خو عربانو سره پیچونو چنانه جوړې وکړي خو افغان د افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنی وهی جوړه نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې د ملکیانو تلفات پورته تللې دي په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي د فقر کچه د لوږې کچه دا تر اوج پورې رسېدلې ده من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي دلته ځینې کړۍ داسې شته دی ځینې د مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي هم طالبان ګمراه کوي نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته
لال صاحب راځو دې ته تر څو چې د اغا صاحب اړیکه کبیر ترخ کیږي متاسفانه چې اړیکه یې پریس وه رب پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی ولې جګړې شدت پیدا کړ تاسو هدف په څه کې ګورئ
ګوره دلته دوه هدف دي دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خو دا خیال پلاو دی او بل هدف دا دی چې هغه درویشت نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومي موخې لري په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه هغه هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو هغه په فزیکي شکل باندې دي هغه په فکري شکل باندې دي هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د یادې منطقې یا د همسایهګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي هغې ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي یا هغه څه چې افغانان د آینده لپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي خو من ته په کار دي افغانانو ته په کار دي دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وي دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه و منفي څه و مثبت نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وی تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي هغې ځکه د هغې ګټي چې دي شخصي ګټي چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقت حقیقي معنو کې وشي موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري تصمیم شتون ولري هغه ژمن یم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له قید و شرط نه اوربند رامنځته شي
مننه لال صاحب اغا صاحب که تاسو راته ووایئ مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو د زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي دوی ورسره همکار دي اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي
زه یو بل خبر ته اشاره کوم دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات ته اوس موږ رسېدلو یو چې اوسله نه لرو چې خبره په ضمني وکړو یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره ځندوي هغه د دې دپاره علت مو وایه هغه داسې لنډمحاله ځندوي د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی سالس بالخیر شي دا خو ډېره غټه خبره نه ده د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده خو البته دا جوړېدل بې ناقص وي دوهمه خبره دا چې دین ملکونه د شتا چې هغه د تپدی ملک مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفادات چې امریکایان دلته مات کی د جنگ د لارې د امریکایان د دی خوښت چې ووزي، او د دې لارې نه دی خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیز ووزي، نو هغه خپل یا انتقام جوړ دی دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی بل چې موږ خپل نظر دی لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي یا په سمت ویشل کېږي یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستوی دي شي دا سیوی دي د روسانو د وخت چې راوخه تر دا اوسه پرې د عمل کړي دي، هغه په ډیر مشکلاتو باندې دي حال پر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ضرورت ته ملت چې دي هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه اوسنۍ حالت چې موږ څه وینو جنگ دي، هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یوه ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دي، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دي د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنۍ حالت، او دا غرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانی کړي چې راځي په دې معیار باندې بسروزو. نو څه چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه په درېمګړي نه کیږي، درېمګړ ته ضرورت وي. دا غرنګ داسې نه دي چې دا درېمګړي د یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارسي موضوع یا د افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصل خو بینهما اربعین هما چې وان ته صلح وکي امر سوي دي دریم ذری ته سوي دي چې څل سره وکي په مابل کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخې په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې دریم ذری ته درسته. نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو، او د سبا یو 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 د جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلای شي، هم هڅه کولای شي.
مننه. او اگر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل سوي،
دلته مخمه دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړله چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي. کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولاړ شي، د افغانستان دا غنیمت ټوب خبره به د منځ ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلې، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي، دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. او اول حکومت ته ملت دغه نو سی نو د دې په دې بیری کې دا ملت راځي سبب هغه د موقتی ادارې رغو کی یا بدبل شي رغو کی، نو خدای زما حکومتیت ته لاس دی. نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر واسه پدې تخپل
ورته
دغه ورکه واک ورکه، خو اما دې چې ملت شرکت نه، زه فکر نه کوم چې دا صلح جرا.
مننه لال صاحب. ګلاندو کې راته وایي چې د خبرونې وخت کم دی، ک چې دا جنگ پایتونه رسیدي تو تریخواله پایتونه رسیدي څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار ونخلي، دی یو بل د منل نه کار ونخلي، د خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی. او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویه ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هماغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویه ملسیز چې تصویر د افغان ولستون نړیوالو ته وخدل شو، طالبان دغه حالت نم تر کړی چې د
طبیعت بدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګېدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ به بیا د دغې نننی فرصت طلایي فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولس په ګډه باندې د دغه طلایي فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کولسونه د اغا صاحب د خبرې په تایید باندې کولسونه راپورته شي، ولسونه غږ ونه کړي او ملامتو ته ملامت ونه وایي، سلامت ته سلامت ونه وایي. همدغسې به هر ورځ مري، همدغسې به هر ورځ کوره کېږي، همدغسې به د هر ناخوالو سره دوی
ډېره زیاته مننه اغا صاحب له تاسو نه. او لال صاحب داسې تر اوسه راسره خپرونه کې وي او بحث مو وکړو. قدمونه اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا، همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بالاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلا سي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوې دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بالاخره په افغانستان کې سوله وسي. ښه ورځ.